Buongiorno, colgo l'unico assiamleco, da dove è stata America di Verezio e Pazzo, per avvoni da Washington, di Sini, Panega, Avri, o Sini, di Pazzo, Pazzo, da Pazzo, Sini, Mesel, da Pazzo, per Bene, Nahi, Sahari, in Pazzo, Pazzo, Lato, la Pazzo, Nemina, Harkaleve, Mahila, Manen, Chiru, Chulvei, o Dua, Mida, Chihadabad, o Bariali, Sini. ریڈیو ریڈیو دا روایت تر سنگ په خدمت کې حاضرې د همیش په شان د پښتانه ستوري محفل سره په دغه محفل کې تاسو موږ همیشه هغه پښتانه ستوري د ریجن هلې ځلې شریکوو چا چې د خپلې ژبې دپاره خپل قام دپاره د خپلو پښتنو دپاره کار کړي دغه ستوري موږ وخت تر وخت تاسو من ملګري کړي معرفي کړي مې د هغوی هلې ځلې که هغه د ادب په میدان کې یا که د هنر په میدان کې یا د ژوند په نورو هلو ځلو سره تړلې وي خو چې پښتو ژبې دپاره کار کوي موږ تاسو سره همیشه د دغه ملګرو کار او زیار شریک کړی دی پای کې زنانه دي او که نارینه دي وخت تر وخت موږ سره ملګري شوي دي نو نن هم په دغه لړ کې یو پښتانه ستوري پروګرام کې مو یو سلنده پښتانه ستوري نه سپوږمۍ هم راوستي ده نن نو هغې سره به خبرې اترې کوو د هغې په ژوند باندې د هغې په هلو ځلو باندې او څنګه چې تاسو پته ده چې کرونا وایرس له امله زموږ د خپرونې د کور نه نشر کېږي او ریکارډینګ خپرونې ستاسو ټلیفون نه پکې د بده مرغه نه شي واقع شي نو ډېره بښنه هغې دپاره خو تاسو زموږ دغه خپرونې د ډیوه ریډیو د ویب پاڼې د لارې چې څه ټایم تاسو غواړي ادبي کومه زموږ پاڼه ده بله ډیوه هغې کې تاسو دا خپرونه اورېدی شي د اتوار پر ماسپښین 9 بجې د افغانستان د وخت مطابق اتنی بجې دا خپرونه خپرېږي نو په انتظار سي خپلې ګرانې مېلمنې ته هرکلی وایو چې ما ورته سپوږمۍ وویل یقینا تاسو به پوهېږئ چې دا زموږ سره مېلمنه ده مرسله احمد صاحب موږ سره ده نو ډېر په مینه په درناوي ورته هرکلی وایو ستړي مشي په خیر راغلې مرسله احمد صاحب
ډېره مننه زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته که هغه په لر وطن کې دي او که په بر وطن کې دي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د عافیت جامې ته تن ولري د اوبا په دغه ناورین ځپلي حالت کې دوی روغ رمټ واوسېږي او د خپلو کورنیو سره په امن کې واوسېږي
ډېره مننه ډېره مننه بالکل همدغه هیلې ورته موږ هم لرو دغه دعا ورته کوو نو مرسله احمد ځای تاسو موږ سره ملګري تاسو څنګه ستاسو نوم نه اندازه به لږي چې زموږ اورېدونکو ته پته لګي ستاسو نوم سره به ډېر خلک آشنا هم وي نو خو موږ به د ډیوه ریډیو دغه پښتانه ستوري محفل کې ستاسو پېژنګلو خپلو اورېدونکو سره کوو نو تاسو په خپله پېژنګلو کې چې د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوي څومره تحصیلات مو ترسره کړي دي او نن سبا کوم ځای کې ژوند کوي او د ژوند هلې ځلې مو نن سبا څه دي
مننه څنګه چې تاسو معرفت وکړئ د نامه چې مرسله او احمدزی تخلص کوم موږ په خټه کوچیان یو نو اکثریت زه کله کله خپلو دوستانو ته هم وایم چې ته له مانه پوښتنه وسي چې د افغانستان له کومې سیمې سره تعلق لرې نو زه ورته وایم چې د افغانستان ټول دما وطن دی که زه چېرته ووایم چې له دې سیمې سره تعلق لرم نو شاید دا بلې سیمې خوا راباندې بده شي نو موږ په خټه کوچیان یو او چې هر چېرته مو سیمه خوښه کړي هلته په خپل زړه باندې کېږدۍ جګوو او د هغه ماحول هغه وخت هغه ساعت نه ډېر خوند اخلو کمې شپې چې موږ په کوچیتوب کې په کمې سیمې باندې تېروو خو زه البته باید ووایم چې د ژوند یوه برخه مې په کډوالۍ کې تېره کړې ده بلکې دوه برخې به ووایم یوه د ماشومتوب برخه چې په حساب د کډوالۍ په کلونو کې د پاکستان بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې اوسېدلې یم چې زده کړې هغه لومړنۍ زده کړې مې له خپلې کورنۍ نه په افغانستان کې د په حساب کورنیو جګړو پر مهال باندې چې هغه وخت د نجونو دپاره په مېرمنو دپاره د زده کړو زمینه برابره نه وه جګړې وې نو هغه ابتدایه زده کړې مې له خپلې کورنۍ نه اخیستې دي خو کله چې بیا موږ کډوال شو کوټه ته ولاړلو نو بیا په کوټه کې مې خپلې زده کړې یو برخه د زده کړو چې وا هغه په حساب د کډوالو په کوونځي کې ترسره کړې ده او یو برخه هم د کوټې په حساب د رسمي کوونځیو کې د دوی په کوونځیو کې مې په اردو ژبه باندې زده کړې کړې دي نو داسې ویلی سم چې نیمه ورځ به افغاني مکتب ته تلم او نیمه ورځ به هغه د کوټې رسمي مکتبونو ته تلم نو په دغه ترتیب سره هلته مې زده کړې کړې دي د دولسم څخه د فراغت وروسته بیرته چې په وطن کې مې حالات سره راسم شول بیرته موږ خپلې کډې افغانستان ته راغلې په افغانستان کې مې پیساب د زده کړو تر څنګ ژورنالیزم پیساب مسلکي لوستی دی په پرکټیک کې د څه وایم چې همدغه برخې ته د ژورنالیزم یا د دغو چارو ته پیساب داسې د زده کړو له لارې نه خو عملي لارې نه زه راخلم ما خپل لومړنۍ وظیفه چې وه په افغانستان کې د ملي راډیو تلویزیون سره پیل کړه چې د ماخام پخیر او صبح بخیر افغانستان ویان به وم له هغه نه وروسته انټرنیوز سره او د انټرنیوز نه وروسته له بی بی سي سره مې کار کاوه په کابل او بیا یو څه موده وروسته په کندهار کې مې ورسره وظیفه کوله د سټي او نننۍ نړۍ د خپرونې په حساب په پرڅ کې مې هم له بي بي سي سره کار کړی دی له هغه وروسته د بي بي سي سره له ونین یا درې کلن کاری دوران را وروسته بیا په کندهار کې د افغان ازادي راډیو مسؤله وم چې په دې جریان کې موږ د هیواد تلویزیون په نوم باندې یو تلویزیون مسؤلیت هم را لغاړې شو په حساب هغه په وخت کې تاسیس شو نو په ټوله کې یو کال تلویزیون او دوه کال درې کاله مې راډیو وچلوله د هغې مسؤله پاتې شوم او د هغه نه وروسته چې بیا خپله یوه مجله مې درلودله ستاسو هغه د خپرونې په معرفت کې هغه د سپوږمۍ لقب د راکول ما ته ډېر خوند راکړې نو هغه وخت مې مزاحمت ځکه نه کاوه ما ویلي چې لا تر اوسه اورېدونکو زما غږ نه دی اورېدلی نو په حساب ستاسو خبرې پرې نه کوم خو خدای ته چې ډېر زیات خوند یې په دې راکړ چې زما مجله هم د سپوږمۍ په نامه وه او دا د سهیل دغه بالکل او سپوږمۍ په سهیل لویدیځ زون کې د مېرمنو لپاره د مېرمنو د ستونزو د راسپړلو د هغوی د حقونو په برخه کې د هغوی د عامه پوهاوي د زیاتېدو په برخه کې په حساب چاپېدله په لومړیو کې دا درې میاشتنۍ وه بیا وروسته یوه میاشتنۍ وه د دې ټولو کارونو تر څنګ ما په سویل لویدیځ سیمه کې د بشري حقونو د کمیسیون سره چارې ترسره کړې دي چې د ښځو د برخې مسؤل له پاتې سویما او له هغه نه وروسته بیا کډوالۍ ته مخه کړې ده چې اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې له وطن نه بهر ژوند کوم په بلجیم کې یم دلته په بلجیم کې هم په حساب وظیفه لرم دنده لرم د دلته د مهاجرینو له وزارت سره کار کوم د خون کې په هیڅ باندې او د دې تر څنګ د سور صلیب یا رود کراف چې ورته وایي د هغې سره رضاکاره یم زه یو خپل کتابتون لرم چې په هغه کې مختلفو ژبو کتابونه موجود دي او دغه کتابونه د بلجیم کې څو خارونو کې د مهاجرینو کمپونو ته وروړم هغه خلک چې په خپل ژبه باندې کتابونه په کمپونو کې په ښار کې یا د ښار په کتابخانو کې ورته مهیا نه دي نو لدی کتابخانې نه په وړیا توګه د مطالعې لپاره اخستلی شي مطالعه کوي او میاشت په میاشت کتابونه زه له دوی نه بیرته راټولوم او پر یوازې نوي کتابونه ورکوم په دې کې د پښتو دري اردو انګلیسي روسی عربي تقریبا د مختلفو ژبو کتابونه را سره موجود دي په دې کتابتون کې د دې ترڅنګ د پښتو کتابونو د غږیز کولو اراده مې کړې تکل مې کړې ده چې تر څو خپلو پښتنو ته کتابونه آډیو ورژن کې ورسومه په دې برخه کې مې هلې ځلې شروع کړې دي نو وګورو چې څومره پیسه پر مخ ځي
نو مرسله جان استا خو دومره خوږی خبري او دومره ډیر کار دی چې نه پریږم چې تاسو په کوم موضوع زیاتې خبرې وکړم او سپوږمۍ خو مې ته دازه کوي دا خو ماته پته نه چې ساده مجلې نوم هم سپوږمۍ ده خو اکثر دي کې سوري دا ولې مو سوري همیشه مونږه مذکر سره لکه سوري لکه چې دا څنګه ما سره نه سپوږمۍ ده ادب د اسلام د لند سپوږمۍ نو دا خو تاسو وکړي ډېره خوږه خبره وکړه چې تاسو د مجلې نوم هم سپوږمۍ دی خو خبرې خو ستاسو کار ډېر دی زیار مو ډېر دی خپلې ژبې دپاره خپل کام دپاره خو غواړم چې هغه اړخونه چې کوم کې د پښتنو زنانو دپاره ستاسو کار خلکو ته ښکاره کړم نو وایم چې تاسو په خپل راتو چې کوم اړخ باندې زیات تاسو غواړئ چې فوکس وکړئ په باندې خبرې وکړو خو زنانه ته تاسو د غوښتنې حقوق د لپاره کار کوي دا مجلم چلوي او خو بهر ملک په بلجیم کې جون کوي بی بی سی سره مو کار کړی دی دی وی پښتني زنانه په هیڅ تاسو باندې لړۍ البته جون کوي دا راځو د زنانه حقوق په اړه خو تاسو ستوز لکه یو خزه چې بار ته لاړه شي دا غږی ژبه زده کول چې بنه ورته څنګه مو دا هر څه لکه ځان له مولاري څنګه روي سي آیا څنګه البته لاړې خپل سفر مو بلجیم ته څنګه البته ځان څنګه سیټ کو کم کم مشکلات سره پیښ شي خو همت مخپلو کو لکه اکثر مونږ کله چې هم د زنانو خبره کوو پښتني زنانه مونږ خلکو خدای سي او سوچ جوړ شوی دی چې یو کمزور مخلوق خزه ګڼل کیږي او زه همیشه چې کله هم په خبرونه کوم دوه تم چې زموږ پښتني زنانه په یو ډول چانه کمی نه دي د نړۍ یو داسې ترقی یافته قوم یا ملک کوم غنوم واخلو نو داسې بنې چې زموږ پښتني زنانه د اړې د مقابلې نه بیا غشان اړې نه زیات صلاحیتونه نه لري نه زیات ټالنټډ نه دي خو ولې زموږ زنانه وروسته پاتې کیږي څه وجه ده خو تاسو مونږ ته وایئ چې د زنانو په حقوق سره کوم اړخ نه تاسو غواړئ چې موږ هغه ته خبرې وکړو نو اول خو تخپل چې څو کې چې څونه ځان مو څنګه ست کو بلجیم ته لاړې په یواز ځان باندې الته مو بیا څنګه کوم کوم مشکلات نن تیر شي او څنګه مخپل لارې چارې زمانی کې چې زموږ د زنانو د پښتنو زنانو حوصله او ځایو شي چې هي از ته لاشي ځان له لارې راوستلی شي نو تاسو ته به پریږدم چې تاسو کوم اړخ نه ما سره خپل دغه سفر شریکول غواړئ
او ګرانی خبره فلم داسې ده چې کستونز ته وکړل شي ستونزې هم د نارینه وو په وړاندې موجودې دي چیلنجونه یا ننګونې د ژوندانه چې دي هغه په هر طبقه د پارسته هم د نارینه د پارسته هم د ښځو د پارسته او ژوند په خپل د ستونزو دویم نوم دی نو کچیرته له دې ستونزو سره دیل وسي زه فکر کوم ژوند یو څه اسانه کیږي دا زما لپاره هیڅ اسانه نه و یعنی ذهنم ځان جوړول چې زه خپل وطن د دویم ځل لپاره پرېږدم دما د دې لپاره زه اصلا نه آماده کېدلم خو کله چې په خپل ټولنه کې هغه پیسه په ستونزې را سره ولاړې سولې او تر دغه ځایه چې ما تاسو ته د خپل پیسه په ژوند ډېر هغه پلند طریقه می در بیان که نو په سویل ویدیز ولایتونو کې کار کول د یوې میرمنې د یوې ښځې دپاره دا کومه اسانه خبره نه ده. ما ډېرې ننګونې ډېر چیلنجونه زما په وړاندې موجود وو او بیا د یو ښځینه مسؤولې یعنی منیجرې په حیث باندې دا په افغانه ټولنه په پښتنه ټولنه کې دا اسانه خبره نه ده چې یو نارینه دی یو ښځه د خپلې لیډرې په حیث باندې قبوله کړي. نو د دې ټولو شیانو باوجود خو ناامنۍ او څه په حساب د ټولنې شرایط دومره پر ما باندې راتنګ شوله چې ما خپل ذهن او زړه دواړه دې ته مجبور کړله چې زه به بیا افغانستان څخه د باندې وزم او د باندې تک هم آسان نه وو. د باندې تک تاسو ته معلومیږي چې کله تاسو په ایرپورټو باندې سفرونه کوئ څومره د دینو تاسو اسناد څومره پلټل کیږي څومره کتل کیږي یعنی دا ستونزې بیا تر کډوالۍ پورې هلته په حساب د اسنادو د اخیستو پروسیجر چې دی چې هلته د اوسیدلو اجازه پیدا کوي دا خپله ټولې ستونزې دي. د خپل ټول دا د نارینه لپاره هم ډېره سخته مرحله ده او د ښځینه وو دپاره هم ډېرې سختې مرحلې موجودې دي. نو کله چې زه هلته ورسېدم نو هغه د حساب د اوسېدلو د اجازې سره سره ما هڅه وکړله چې زه د هغه ځای ژبه زده کړم. په بلجیم کې درې رسمي ژبې دي، یوه هالنډۍ ده، فرانسوي ده او جرمنۍ ده. کومه سیمه چې زه اوسېږم هغه هالنډۍ ژبې دي. نو ما اوله هڅه دا وکړله چې زه د دوی ژبه زده کړم. په یو کال کې دننه ما د ورځې څلور پنځه ګنټي په دې باندې کار کړی دی چې ژبې مطالعه به مې کوله او هر څه نه له ټولې اړیکې مې بندې کړې، ټولنیزې سوشل میډیا هر څه مې بند کړي وو او یوازې فوکس مې په ژبه باندې وو. ځکه په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کوي که د هغې په ژبه باندې خبرې ونه کړي هغه ډېره وړه ستونزه چې وي هغه ډېره انسان ته غږېږي. نو بهتره مې وګڼله چې ژبه زده کړم. د ژبې له پیساب د کول سره ما هلته یو ورکشاپ واخیستی د پیساب د رواني څورتوي د رواني تکلیفونو په وړاندې د مبارزې یو نوی پروژکټ د بلجیم د دولت په خوانه. نو په دې برخه کې ما ورکشاپ واخیستی او زه ترینر مقرره شوم بیرته د افغانانو دپاره او د نورو راغلو مهاجرینو دپاره. هغه خلک چې هلته په رواني تکلیفونو اخته کیږي له هغوی سره څنګه مرسته وکولی شم یا څنګه د هغوی په ژوند کې بهبودي راسي. د هغه ورکشاپ به مې بیرته مهاجرینو ته ورکاوه. بیا یو څه وخت تېرېدو سره د مهاجرینو په وزارت کې مې دنده پیل کړله او هلته د ښوونکي په حیث باندې هغه د ټولنیز ادغام په حساب مضمون چې دی هغه موږ نو راغلو مهاجرینو ته تدریسوو. نو دا په ټوله کې یو آسانه پروسه نه وه. له نویو خلکو سره ژوند کول چې د هغو نه رنګ ستا په رنګ دی، نه یې ژبه ستا په ژبه ده، په حساب نه یې کلتور او دود ستا له دود سره ورته والی لري. دا څه فکر کوم چې آسانه خبره نه ده خو ناممکنه هم نه ده. یعنی ممکنه کیدای شي چې موږ له هغو خلکو سره ژوند وکړو، د هغو په ژبه باندې خبرې وکړای شو. یعنی تر ټولو مهمه دا وه چې هر څوک چې بهر ځي هغوی باید د همغې سیمې ژبه تر ټولو نه مخکې زده کړي. ژبه چې ده هغه ډېرې ستونزې ډېر مشکلات حلولی شي.
بس نور جبی تکول کلی کمال خپل جبی هیر ول دی کمال دی نو خپل جبی نه دی هیرول پکار باقی چې هر څه جبی ځکی دالوی کمال او پکار چې انسان کم دی تزی دی دغه دی جبی خام خیزه کی دا واقعي چې تاسو دې خپل خبر او کچ دغه جبی نه دی دی وړه خبره به وی دی وړه څنګه به وی خوغه دی راټه وی چې تاسو پوری چې ته پاره باندې هغه جبی نه خبر نو تاسو خو کتی د زنانو د حقوق د پرخو تاسو مخکې نم کار کوله په خپل سیمه کې په افغانستان کې بلجیم ته راغی دلته مو هم دغه جبه مې د کار ماحول مو کتو نو دا کله به احساس نه ته شو چې په بلجیم کې جون ته نو هلته په دغه جون دغه د زنانو جون او بیا چې خپل پښتنو ټولنه کې د افغانستان د زنانو جون ته وګورې نو څه احساس لری بیا پاره ورکې چې دا غږی خلکو ته ګوري دا غږی زنانو ته ګوري څونه څه فرق څه د فرق به وي خامخا د ملکونو په حوالی سره چې د ترکیه ملکونو کمی خو تاسو چې دا غږی غږی ترکیه ته ګوري دا غږی خزي غږی ته کوم سہولتونه ترلاسه دي بیا خپل افغانستان کې چې تاسو زنانو د پاره کار کوي څه احساس مو وي
پټونه کی
کله ستنې زنانه به له کسونه محروم پاتې دي کنه د ژوند د ټولنه په حوالی سره کومه خبره
زما بالکل کله چې هم ما بهر سفر کړی دی د بلجیم له تاج نه مخکې چې ځینې ملکونو ته تللې یم هلته ډېر وخت ز د خپل افغانو میرمنو پښتنو میرمنو د پاره ډیر ما افسوس کړی دی یعنی مایوس شوی یم غته غث فرق چې دی هغه د تعلیم په حواله دی چې د موږ میرمنې له تعلیم نه محرومه پاتې شوې دي د موږ بد کلتورونه بد رواجونه همیشه په میرمنو باندې تطبیق شوی دي همیشه میرمنو د خپل رواجونو کلتورونو قربانیان ورکوي دي دغه دوه شی چې دی ما ډیر زیات زوروي البته نور کوایو چې د موږ میرمنې لایق لیاقت راسو تر ترچاکنی نه دی که ورتیا و تا وکتل سی ترچاکنی نه دی یعنی دوی تا که وقت او زمینه مساعده سی او تعلیم تا پریخو دل سی نو دوی با دنره نابغگانی دی
نو تاسو خود زنانو د حقوق به تاسو شریعه تر از ما خبر هغه ورخه مې څو که زنانو د حقوق په حوالی سره تاسو کار کړی د نوغړم چې په دې حوالی سره سره خبرې وکما تاسو لکه څونه هدا پورې کار کړی د زنانو د لپاره به تاسو د غي د غاهې په حوالی سره تاسو د مجله چې هم چلو په دې کې هم تاسو د غي ذکر ډیر کړی د نو څه غړي چې آیا پښتني افغاني زنانه پښتني زنانه د خپل حقوق نه څونه هدا پورې خبر دی آی خپل حقوق نه آیا خبر دی او کنه دی خبر چې قانون او اسلام هغه له څه حقوق ورکړي هغه آیا دی د دین خبر دی
بیا خبره تعلیم ته دریږي که چېرته یو څوک تعلیم ونه لري نو هغه به په څه ډول باندې له خپلو حقوقو نه خبرې شي که یو څوک د تعلیم کولو اجازه ونه لري نو هغې ته به د هغې د حقوقو په هکله باندې څوک څه وویلی شي او هغه میرمنې ته خپله هغه میرمنو ته قناعت ورکول دا په خپل ذات کې یوه ننګونه ده د هغو خلکو د پاره چې د ښځو یا د میرمنو د حقوقو په برخه کې کار کوي په شروع کې په اول سر کې دا ډیره ستونزمنه وه ډیره سخته وه چې تکله د هغې د حقوقو په هکله باندې هغې ته په حساب معلومات ورکوي او هغې له تا سره اکسپټوي نه هغه در سره قبلوي نه او هغه ستا په وړاندې باندې هغه کلتوري و دودیز شیان چې په حساب میراثي
ورته پاتې دي یا اوریدلی دي هغه دلایل ستا په وړاندې په حساب کاروي او حتی دې ته آماده نه وي چې خپل حقوق وپیژني یا په حساب لتانه یو څو شیان واوري د خپل ژوند د بهبودۍ لپاره. خو اوس چې ګورم تر ډیره پورې میډیا خپل ډیر ښه رول لوبولی دی په دې برخه کې. دوی همیشه د میرمنو د ذهنونو د روڼتیا دپاره ډیر کارونه کړي دي. د دوی د حقونو د وررسولو په برخه کې ښه معلوماتونه او ښې خپرونې درلودلې دي. هغه په ټوله کې چې بېرته حساب هغې ټولنې میرمنو ته ور وکتل شي نو ډېر زیات تغییر راغلی دی. دغه تغییر خپله د دې نمایندګي کوي چې دغه کارونه چې موږ و تاسو کړي دي دا بې ځایه نه دي تللي.
تاسو خپله تجربه سوه چې کله تاسو ریډیو یا ټی وی ته کوم کار شروع کړ چې هغه ته خو د زنانو صرف هغه تعلیم چې څنګه تاسو ذکر وکړو یو بنیادي حق دی یو د پوهې یو رڼا ده چې رڼا د هر څه خوشحالیږي نو هغې باندې بندیزونه دي هغه شان هغه حقوق ته نه ترلاسه. تاسو یو زنانه هم په دغه ټولنه کې ریډیو ته راوتل ټی وی ته راوتل ټی وی باندې ښکاره کېدل څه ستونزې مو لیدلې وي څه قسمه ستونزې سره مخ شوې وي؟
لختل کورنی ماحول نه خو څه نه وایم چې کورنی ماحول زه خپل کورنۍ نه ډېره منندوی یم. د دوی احسان به تل پر ما باندې چې په ما یې زده کړې کړي دي ما ته یې د کار کولو په حساب زمینه برابره کړې ده یا یې اجازه راکړې ده چې زه د باندې د نورو میرمنو دپاره کار وکړم. تر ټولو مهم شی چې زه یادونه کول غواړم هغه باور دی چې زه له خپلې کورنۍ نه مننه کوم چې په ما یې باور کړی دی. یعنی باور هغه رشته ده نه د ځانې که دا اوس زه او ته پر یو بل باندې باور ونه کړو دغه خپرونه مخته نه شي تللی. نه نو په رشتو کې په سات د یوې لور په هیڅ باندې په یو کورنۍ کې باور ډیر مهم ټکی دی چې کورنۍ باید په خپل
ځان باندې باور وکړي. یو طاقت دی د ژوند د
بالکل یعنی ډیر اهم ډیر مهم څه دي چې یو د نجلۍ ته ډیر مورال ورکوي هغه په پرمختګ کې په حساب ډیره قوي کوي. دغه باور د هغې دپاره د خپلو ټولو ستونزو په مقابل کې یو سپر دی چې استفاده ترې نه کوي. نو که چیرې کورنۍ دغه باور په خپلو لورانو باندې وکړي زه په پوره یقین سره ویلی سم چې دوی به هیڅکله په خپلو لورانو باندې به سترګې نه ټیټېږي. دوی به همیشه ورباندې بره ګوري او افتخار به ورباندې کوي په خپلو لورانو باندې. او بل مینه کورنۍ مینه د مور پلار په تیره بیا د لور په لپاره د پلار مینه ډیره ضروري ده. د دې نجلۍ په پرمختګ کې د پلار مینه ډیر مهم رول لري. که چېرته په حساب د پلار مینه پوره یوې لور ته ورسېږي هغه هیڅ وخت چې د باندې ټولنې ته ووځي د چا و مینو ته ضرورت نه لري د چا و خواخوږۍ ته ضرورت نه لري. یعنی هغه خود با په ځان باور وي متکی وي په ځان باندې او مینه پوره ورته رسېدلې وي. نه نو دغه دوه شیان چې دي د حساب ما ته له خپلې کورنۍ نه پوره را رسېدلې وو باور مینه او ما ته د زده کړو اجازه کول. نور پاتې شو په ټولنه کې ستونزې ډېرې وې، هغه مهال چې نجونې ډېرې کمې راوتلې داسې ځایونو ته په رپورټ پسې به زه تلمه، لکه د قندهار بابا سر، هلته به د جمعې د ورځې میلې چې په زرګونه نارینه به و، زه به مجبوره وم چې هلته ولاړه سم یو کلیپ یو پیساب یو راپور جوړ کړم. نو هلته به چې تلم هر خوا یعنی نارینه او یو ښځه ډېر ډېره پیساب به چې اوس سوچ ورباندې کوم، فکر کوم چې دا ما څنګه وکړای شوی یا ما څنګه وکولای شوی چې زه په دې برخو کې کار وکړم. خو زه بیا خپل خبرې تکرارو چې کورنۍ باور او کورنۍ مینه یو انجلۍ پوره د پرمختګ لور ته رهنمایی کوي او د دوی مینه د یو انجلۍ طاقت جوړیږي.
بالکل دا بالکل رښتیا خبره ده. زه همیشه خپلې خپرونه کې د زنانو په حواله سره کلم ته خبره کوم چېم ک زمونږ پښتنو زنانو سره خپل رول پلار او خاون او ماما کاکا د دې ملګرتیا د دې ډار د دې د دې ملاتړ شي. نو زم چې دا یو خبره ده چې یو څنګه یو مزل ده چې هغه یو زنانه تر سره نکړي، خو وسره ډاډ په کارې رخلي کورنۍ ډاډ وسره ډېر ضروري دی. نو راځو تاسو ادبي سفر ته. ادبي هلې ځلې مو د چون په کوم پړاو کې لکه شاعري شاعری لپاره یو حساس زړه یو مینه ناک زړه او بیا چن یو پر امنه ماحول یو ګیر چاپېره داسې ماحول په کاري چې هغه دغې نو ستاسو کوم ماحول چې ستاسو دغه شاعرانه کوم احساسات وغیره لپاره و دغه صلاحیتونه یې کلم ته وسپارل، څنګه د لیک لوست سفر مو څنګه شروع شو؟
شعر و شاعری سره مې له ماشومتوب علاقه وه. کله به مې چې مطالعه کوله شعرونه به مې لوستله، خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا دیوانونه مې ټوله مطالعه کړي دي. نو د دوی شاید هغه د شعر اثر به په حساب را باندې پرېوتی وي، خو کله چې په حساب خپل ټولنه مې مطالعه کړه نو هماغه دسته د ښځو مسایل د دې په حساب د دې جوګه سول چې ماته شیری الهام راکی او زه خو ځان شاعر نه وایم خو خیر ده شکست نفسینه کوم سیده شیر دی لیکنی خو پټولا چې د میرمنو ژوند زموږ پټولا نه کی لته نه ډیر الهام اخلم ډیر کله په همدغه برخه کې د شیرونه لیکم.
موضوعات مو زیاتر لکه زموږ د زنانو په حواله سره کنه دي کې هر کیسه موضوعات ته
راځي هر ډول شیانته خو سیدینه ارخی یو څه ډیر دی
ډیر مضبوط دی ځکه چې په خپله یو زنانه په هیڅ هغه هر څه فیل کوم چې سوی هغه چې کوم د زنانو ستونزې دي کوم حالات دي دغه احساسات دي هغه تاسو په خپل هم دي او زنانه په هیڅ نو ځکه د زنانه نمایندګي زیاته کوي په خپله شاعرۍ کې. نو غواړو چې تاسو د شاعرۍ نمونې او د ځینو سره هم شریک کوم وته نه هم خو نو خو نسبه را سره شریکوي مطلب جان
ممکن څه په خپل یو نظم له تاسو سره شریک کما بلکې آزاد شعر دی یا د لیک تر سرلیک لاندې یو د ښکا چې زه دغه په دا کمپیوټر کې راوړم
تاسو سره په دې کمپیوټر کې دغه راوړل خو د شعر راوړل نظم راوړل زه بلکې د دنیا ته ورګیا کوم چې ګران خو د دې کو د وایس اف امریکا دی ریډیو پښتانه سوري میفل له تاسو سره بنا نه هیڅ هر یو مو سره د افغانستان یو ډیر خوږه میرمن لیکواله او تاسو به د کار نه زیات نه خبرې ځکه چې دا څونه خبر دیو کې نو زما په خیال دا څه په ډېر کم پښتانه چې دی نو ویني او د لیمرسلا جان موږ سره ملګری مرسلا احمد صحیح او غی سره خبرې اترې کوو د زنانو د حقوق په حواله سره کوم کار کړی دی په بلجیم کې ژوند کوي هغه ته زده کړې کړې دي هلته هم بیا همدغه شان د خلکو د مرستې لپاره د نوي راتلونکو خلکو لپاره یو موسسې سره کار کوي بیا دغه ژبه خلکو ته اسانول دپاره چې نوي خلک راشي هغوی ته اسانول دپاره زده کړه ورکوي د یو استاد د په حیث هلته کار کوي نو اوس یې ناورو نظم چې هغه هم یو زنانه په همیشه هر ځای کې د خپل زنانه نمائندګي کوي دا او دا چې کوم نظم ته ناورو نګورو چې دي کې څه رنګ لري جی مسله جانې
مننه د شعر سرلیک دی سپین کاغذ لکه زما د ذهن پاڼه پر کاغلی دی توري کرشي کرشي نوښتګر یې زه پوهیږم په دا چې تا دی لیکته د اسمان للمن ستوري راشکولی د دردمن زړګي رازونه دي لیکلي خو له یاده دي وتلي سواد نه لرم چې خط دې زه ګویا کړم خط دې ما او زه دې خط ته ګونګ ولاړ یو نه زه ستا د زړه خبرې ترې لوستی سم نه د زړه خبرې خپله ترې لیکی سم ګران وروره ما ته ملیږه خطونه تر هغې دې په چا نه لولم خطونه تر هغې به په چا نه لیکم خطونه تر هغې دې چې ما نوم لیکلی نه وي تر هغې چې زما لیک درغلی نه وي تر هغې زما د حال پوښتنه مه کړه تر هغې چې اجازه د لوست رانه کړي
ډېر ښکلی مرسله جانې نو آزاد نظم او مهران نظم او غزل هر قسمه اصناف او سنس باندې دې تبازمای کړې ده په شاعرۍ کې
بلې هو زه غزلې لرم نظمونه لرم آزاد شعرونه لنډکي شعرونه چې هغه په پښتو ادب کې ډېر کم دي یا تازه یو څه دی ما په دې برخه کې مې شعرونه سته نو مختلف په حساب سره مختلفو کلاسونو د شعرونو کې مې شعرونه لیکلې دي خو کومه مجموعه مې تر اوسه پوری چاپ کړې نه ده
نو دونه مواد
څه دي د خپلې مال دي
یا دې خو نو ولې کتاب ولا درس په نه چاپ کړي نن سبا خو لکه خامخا به د پښتو ادب په حواله سره خبره کو نو په کار کې تاسو د دونه مواد د څه څه کتاب نه کیږي نو ولې مراد تر څه پورې ته پام لرنه نه د څه کتاب چاپ کړي
نو خو د خبرونه نه مې مخکې درته ویلې چې زړه مې سیګنال نه دی راکړی مشوره نه ده راکړی چې لا کتاب چاپ کوم لا مې زړه راته وایي چې نه
انتظار
کوم چې کله راته لګري چې وښه او نو زه فکر کوم چې دا به لا ډېر وختي وي که زه چېرته کتاب چاپ کوم نسي چې د نورو شاعرانو په حق کې کوم ظلم وسي نه نو په دې وجه باندې یو څه منتظره یم او دغه سیګنال ته منتظره یم
نو اوس یې کار کوي مسله جانې په پښتو ادب کې زنانه ډېری کمې دي که نه ډېری کم په کتو کې راځي ډېر کمې داسې خو لکه زه همېشه کده وایم چې لکه زنانه خو که هر څومره کمې دي خلک همېشه وایي چې زنانه په پښتو ادب کې د اوړو کې د مالګې برابر دي خو زه ورسره بیا دا خبره کوم چې دغه اوړو کې چې مالګې دي د هغې روټۍ خوند هم نه وي نو که هر څومره لږه مالګه وي خو هغې خپل خوند ښکاره کوي زنانه که هر څومره لیکي دي په پښتو ادب کې خو هغه خپل صلاحیتونه خپل هنر خپل هغه تخلیقات خپل لیک هغه انداز دونه کړی چې هغه ځان ښکاره کړی دی او په خلکو کې منلی دی او چې سیم کړی دی څنګه چې موږ وایو چې پښتو د ژوند په هر مت کې پښتني زنانه را مخکې شي نو هغه بیا پوره مکمل خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او خپل کار په خلکو باندې مني نو څه فکر کوي ولې په پښتو ادب کې زنانه ولې کمې دي ولې دې تاسو زنانه نه راځي په نظم کې په نثر کې ډېری لیکي
او شیر له احساساتو سره تړلی دی
نو د سپلو غ الهامي د لې چې دا هغه احساسات او عاطفه ده زه خو په دې فکریم چې دوی له دغو احساساتو یا عواطفو نه په حساب په ښه توګه ګټه پورته کولی شي او زیاتی رانه ونیسي. البته زه په دې فکر یم چې هره پښتنه ښځه په خپل ذات کې یوه شاعره ده.
بالکل
په مجموع کې وکتل شي هره پښتنه ښځه شاعره ده. د پښتو ژبې د ولسي شاعري یعنی لنډیو ډېر چریدت هم د ښځو ته ځي، یعنی ډېرې لنډۍ هم د ښځو جوړې کړې دي. نو زه مې ته ویلی چې پښتني ښځې شاعرانې نه دي. زه په دې فکر یم چې هره یوه په خپل ذات کې شاعره ده، ولو که په ژوندانه یوه لنډۍ هم ویلي وي. یعنی لنډۍ هغه سمس دی د پښتو ادب چې په بله هېڅ یوه ژبه کې نشته او هېڅ شعر له هغه سره مقابله نشي کولی. څومره لاند پلاند توګه هغه پیغام په څومره هنریت تر اوریدونکو پورې رسوي چې د دې هغه حساب ټول کې دي چې د پښتنو ته دي په حساب په سجنه پښتنو ته دي او د دې په خپل ذات کې از شاعران بولم. خو یو بل خبرم دا چې هغه د روزنې برخه ده. مونتسکو یو فرانسوي سیاسي متفکر دی. هغه وايي وکنه راوخته یو ډول وو روزل کېدای نو ځواک به یو شان وو. وکه دواړه یو ډول روزل کېدای نو ځواک به یو شان وو. دا خبره د موږ تاسو د پښتنو په کورنیو کې ډیر صدق کوي. د همدې خبرې تایید چې د پښتو شعر په کاله کې پو که چیر تاسو دې ته د فکر هغه ازادي چې یو نارینه پښتون شاعر لري ورکول کېدلی نو په داوی سره ویلی سم چې موږ به ډېرې تکړه پښتنې شاعرانې هم پخوا درلودی او هم به مو اوس وی چې متاسفانه اوس یې پرېباد ډېر لږ دی. په دې برخه کې لا ډېر کار پکار دی. بیا وخت را ګرځو چې وخت هم ورته پکار دی او کله چې دوی وګوري فتیمه شاعرانی واوري هغوی مطالعه کي زه پوره په دې باور یم چې دوی ته به جرأت په لاس ورسي چې دوی هغه خپل احساسات نور زندۍ نه کړي مخکې له دې چې په کتابچه یې ولیکي، مخکې له دې چې خپل لوستونکو پورې ورسوي. هغه به لستونی نه نیسي، د هغو مریو ته به زندۍ نه وراچوي او دوی به په پوره ځواک او طاقت سره هغه خپل احساسات په ډېر جرأت سره خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
مسلجن تاسو په خپل لکه چې کله افغانستان کې جون کولو نو هغه ټیم به تاسو لکه چې لیک لوست تاسو وایي چې ورڅوب نه تاسو شعر او ادب سره مینه او بیا مو مطالعه هم ډېره کړې وه او زیاره خبره چې یو خپل صلاحیت هم درکړي مطالعه هم درکړي نو بس بس انسان فلم کې یو ماحول هم درته خو چې کور کې د سر د ملګرتیا وه د کورنۍ نو لیک لوست مې شروع کړم چې ته مدغه شان داسې ماحول چې ادبي مشاعرو ته تګ راته تنقیدي نشستونو ته دغه شان څه دې تک را تک مو کړې مشاعري مو ټینګ کړې مشاعرو کې خپل شعر مې ویلي دي کنه.
بلې د ښوونځي له دوران نه سټیج خو بالکل ما په حواله اخیستی وو. سټیج کې چې به کله د ښوونځي هغه په حساب کله چې ښوونځی شروع کېږي د سهار نه لینونه درېږي هغه آمادګي چې کلاسونو ته ځي نو هلته به قرآن کریم تلاوت کېده او تلاوت نه وروسته به ځینې شاګردانو هلته ترانې ویلې او شعرونه به یې ویل مقالې به یې ویلې نو هغه ځای ما پټه کا خسته یو خو نو دا چې ورځ بنوه چې ما به کومه مقاله نه وړي دا چې ورځ بنوه چې کوم شیر به مې نه درلود نو خامخا به دغه ځای ته یوار ور ولاړېدم او د شاګردانو په وړاندې به مې خپل شیرونه یعنی هغه د پیل وخت چې درته وایم له دې ځای څخه ما کړی دی په ډیرو مشاعرو کې مې برخه اخیستې ده حتی داسې مشاعرې چې هلته به له ما پرته یعنی هیڅ ښځینه شاعره موجوده نه وه خو بیا به هم زه د دې لپاره ورتلم چې نورې مېرمنې تشویق سي وګوري چې دغه برخه کې ښځې راوځي شعر وایي یا له خپلو شاعرانو په حساب پښتنو شاعرانو سره یو ځای په یوه محفل کې شعر وایي هغه خپل احساسات سره شریکوي نو د دوی د جرأت په حساب دوی ته د جرأت د ورکولو د پاره به مې هم هڅه دا وه ولو که ډېره به مصروف وم ډېر کارونه به م رانه غاړو خو بیا به هم چې دعوت پس وم خامخا به مې هغې مشاعرې ته ځان رسوي او د دوی د پاره به مې دا چاره ترسره کوم
نو څنګه لکه داسې یو مشاعره کې چې هغلته به ټول نارینه او مېرمنې به ورکړې وي تاسو به چې پکې موجود وي نو خو د خلکو رویه به درسره څنګه وه هغلته به داسې ستونزې نه وي چې کینې څوک لاربندي لکه حوصله افزایي مخکې تاسو لکه د حوصله شکني کول داسې څه حالات خو نه وو حوصله څونه د خلکو رویه به درسره څنګه وه هغه ټایم کې چې تاسو یوازې به راتلئ مشاعرو ته د سړو لخوا
بالکل بېلکل زه یو کورنۍ لرم چې زه یې روزلې یم زما یو بل کورنۍ هم شته چې هغه د پښتو ادب کورنۍ ده یعنی د دغه پښتو ادب د کورنۍ کم غړي چې څومره زه په حساب تشویق کړی یم زه یې هڅولې یم
مرسله جانې چې اوس زنانه چې تاسو کوم یو خیال او کوم یو مقصد درلودلو چې ګینې زنانه راشي تاسو د هغوی حوصله افزای شي نو اوس څونه فرق راغلی دی نن سبا زنانه په پښتو ادب کې او دغه شان په مشاعرو کې دغه تګ راتګ څومره خوشاین دی څونه تاسو وینئ چې تاسو په خپلو هڅو کې کامیابه یې
له هغه حالت نه چې زه به په یوازې سر باندې په یوه مشاعره کې موجوده وم یا د یوې مشاعرې برخواله به وم زه البته په سب ډېری داسې مشاعرې په کوټه کې په کندهار کې په کابل کې حتی داسې مشاعرو کې مې برخه اخیستې ده چې هغو کې یوازې زه به ناست وم خو نن سبا ګورم چې په دې برخه کې ډېرې ښځینه شاعرانې مشاعرو ته ځي ګډو مشاعرو ته ځي بلکې په کابل کې خو د مېرمنو ادبي بصیر موجود دی دلته راځي مشاعرې کېږي په هغو کې خپل شعرونه وایي خپل شعرونه نقد وړاندې کوي چې دا په ټوله کې ډېر غټ پرمختګونه دي یعنی موږ دا په کومه سترګه باید ورته ونه ګورو دا ډېر غټ تغییرات دي پښتني شاعران او رما یا د دې شیرونه ګورم په سوشل میډیا کې نو ځانګړي دوی تشویقوم او ورته خوشاله یم چې دوی په دې ټول جنجالي حالاتو کې د قلم لاس ټینګ ولای او د شعر په ژبه د خپل احساسات او افکار د بیانولو لپاره مبارزه کوي شعر لیکي دوی په ادبي خبرونو او شاعرو کې برخه اخلي د دوی د جرأت او شجاعت د ستایل او د
نو رب شو تاسو نه واورو نس نظم څه غزل
په نظم بشری کم د موږ تاسو په ټولنه کې د مېرمنو د ژوند یو تصویر په کې رانغښتل شوی دی که به ما څه یاد کړي ندی یو ګل را کړی ندی د شپې د څراغی په رڼا ما ته د مینې د یادګار په ډول چیرته خامک ګنډلی ندی د چا له ډاره په ورخطا شیبه کې د لیک وروستۍ برخه کې د شونډو تکه سره ټاپه ایښې ده نه دي زما د لیدو د دروازې په چاک کې په یو سترګ انتظار کړی دی ته به ما ته یاد کړې کومه شي بابا زما د نشتون ما در یاد کړې تا ته به بل نجلۍ زما دا ټوله مینه بیا په کراتو درکړې خو زه تا له خپل زړه څخه کوم هنر وباسم تا به د کوم چا په بدل وباسم دلته خو ټول نارینه بس همدا ستا په شانې په ځان مین دي واړه
وا ډېر ښه ډېر ښکلی په کار دی کتاب دې زر چاپ شي دا خو ډېره ښکلی هر قسمه شاعري پکې د زنانو د احساساتو خبرې پکې ډېر زلیږي نو په کار دی هغه دغې ستونزې د خلکو یو ښه احساسات یو زنانه ستونزې هغه ټول پکې ډېر په ښه ډول مو ښکاره کړي نثر مو هم لیکلی دی که نه مسله جانې که ته شاعري کوئ
جانې بالکل ما ډېر پخوا البته لیکوالي کوله د حالاتو مطابق په حساب آرټیکلونو مقالې او مضمونه مې لیکل خو په حساب د وخت جبر او مصروفیتونه دغه ټولو شیانو یو څه را لیري کړې یم خو بیا هم لنډې کیسې چې دي هغه اوس هم لیکم نو لنډې کیسې مې لیکلې په لنډو کیسو کې مې د افغان او پښتنو مېرمنو هغه د ژوند په حساب انځورونه ټول په کې راخیستل شوي دي
نو دغه لنډې کیسې چې تاسو لیکې او د زنانو دغه نو دا هم هغه لکه ستاسو اسې خپل یو احساس وي که نه تاسو خپله ټولنه کې ګورئ چې د زنانو کومې ستونزې یا کومې داسې کیسې تېرې شي هر وخت لکه اورېدلې کېږي او زنانه په شوره کې ورکړی شوه یو ښځه زنانه چې دی نو یو وړه ماشومه چې نو یو زوړ سړي ته لکه د لس یولس کاله جینې د 15-16 کاله سړي ته واده شوه په بدل کې ورکړی شوه بدل کې ورکړی شوه خرڅه کړی شوه نو داسې لکه تاسو موضوعات دغه شر په حقیقي موضوعات باندې ګڼم که نه لنډې کیسې هغه افسانې کیسې رومانټیک کیسې لیکي
نه ډېری په حساب چې حقیقي بڼې لري یعنی په ټولنه کې زه ورسره مخ شوی یم یو ډول یې هغه زما احساسات راپارولي دي نه چې هغه د څه رقم راواخلم په یوه کیسه کې ځای پر ځای کړم بیا کټ مټ هغه کیسه خو نه راخستل کېږي یا د یو چا د ژوند کې کټ مټ نه وي
موضوعات هم
مرچ او مساله چې دا هغه خو پیژدېږي که نه هغه چې پیګټ کو بیا نو په حساب یوه لنډه کیسه ترېنه جوړېدی شي ما هم دغه عنوانونه چې تاسو یاد کړله یا دغه ستونزې چې په ټولنه کې موجودې دي دا تازه لنډه کیسه مې د هغو مسافرو یا هغو مېرمنو چې هغوی ډېر کلونه په خپلو کورونو کې د خپلو مسافرو مېرونو یا د ژوند د ملګرو په کلونو څه چې په پیړۍ وبخې لسګونه کلونه دی انتظار باسي یعنی داسې مېرمنې ما لیدلې دي چې 15 ډېر ساله د دوی د ژوند ملګری په سعودي و په عربو کې په کویت کې دوی د خوارۍ او مزدورۍ پسې مسافر تللي وي نو د دوی دلته هغه په حساب سرونه سپین سي دوی خپلې ځوانۍ نه په انتظار کې له لاسه ورکړي دغسې شیان دي نو بدبختۍ دي موږ د ټولنې څومره ډېرې دي نه هلته ځانې
نه
دغه خبره ده چې تاسو ټول ور باندې هر ورځ لیکنې کوو دا به هیڅ تر ډیره وخته پورې تمامې دونه لري دا به ختمې دونه لري خو زه په دې هیله یم چې یوه ورځ به داسې وي چې د خیر سره د پښتنو مېرمنو ژوند به پیساب یو څه د ژوندۍ پیدا کړې وي، یو څه به راحت سوي وي، او دوی به هم د خپل ژوند په خوند باندې وپوهېږي
انشاءالله. انشاءالله څه یو څه ویني نن سبا، خو تعلیمونه هم ګوري، د مخکې په نسبت تعلیم هم په پښتنو زنانو کې زیات شوی دی. هغه ډول نه چې په نورو نړۍ کې ترکیاخته ملکونو کې، خو بیا هم زنانه په هر میدان کې اوس ویني. پس نو څه ویني د زنانو دغه کوششونه په دې حوالې سره چې د هغې دغه راتګ په ژوند هر میدان کې څه مستقبل ویني، راتلونکي څنګه ویني؟
معلومدار خبره ده چې میرمنې د موږ تاسو د ټولنې نیمه برخه جوړوي، او موږ له حساب زله خپل عمر راهیسې، یعنی چې زما عمر دی، زه دا اورم چې دا نیمه برخه د ټولنې شنډه ده، فلجه ده، فلجه ده، او تر دې نن ورځې پورې زه دا خبره اورم. نو کله چې د انسان د وجود نیمه برخه شنډه وي، فلجه وي، هغه نیمه برخه به څنګه په حساب کار وکړی شي، یا څنګه به فعالیت وکړی شي؟ که په فعالیت و هم کړي، نو هغه څه خو نه دی چې لکه څنګه یو پوره بدن یا وجود فعالیت کوي. نو د دوی په هر میدان ته راوتل، د دوی برخه اخیستل، د دوی خدمت کول، د دوی تعلیم حاصلول، دا نه یوازې چې د ښځو په ژوند باندې مثبت اغېز کوي، له دې سره د موږ تاسو د نارینه وو ژوند بهبودي پیدا کوي. نو د ښځو دغه پرمختګونه، دغه تعلیم، دا ټول نه یوازې د دوی په ژوند کې، بلکې د ټولو په ژوند کې بهبودي راولي.
مرسلا جانې، اخیری یو پوښتنه چې څنګه په بلجیم کې تاسو روزمره سهار نه تر ماښام پورې، لکه د روزګار نه علاوه بیا تاسو د وخت څه هلې ځلې لرئ، څه مصروفیات دي تاسو؟
ډېره ښه پوښتنه ده، مننه. زه د پښتو کتابونو په غږیزولو باندې مصروفه یم اوس فلحال، خو خپل هغه اضافه وخت، بیکاره وخت چې دی، هغه د دغو کتابونو په ریکارډولو باندې مصرفوم. په دې باندې کار کوم چې څنګه دغه کتابونه تر هغو خلکو پورې ورسوو چې هغوی لیک لوست نه دی کړی، خو که چېرته دغه کتابونه دوی واوري، دا خپله یو ډول مطالعه ده، یو ډول زده کړه ده چې له دې نه یو څه زده کولی شي. نو یو هدف دا دی، او بل هدف دا دی چې د پښتو ژبې دپاره به موږ یو څه مواد ولرو. نړۍ تاسو ګورئ چې خاصتا ډیجیټل نړۍ چې ده، هغه ډېره په چټکۍ روانه ده، او موږ هم په ورځني ژوند کې او هم په ډیجیټل نړۍ کې پښتانه متاسفانه وایم چې وروسته پاتې دي. نو هغه هڅه مې دا ده چې موږ په دې برخه کې هغه لږ که هم یو کار کولی شو یا پرمختګ کولی شو، نو هغه څه به چې وخت بې ځایه مصرف نه شي، تیر نه شي. نو دغه کار ته مې ملا تړلې ده، او د کتاب غږ په نامه باندې فلحال په یوټیوب باندې یو چینل لرم چې هلته پښتو کتابونه اپلوډوم په غږ کې دي. نو
نو دا خو ډېر غټ کار دی، ډېر کار دی مرسلا جانې، وخت راسره ختمېږي. او انشاءالله زه غواړم تاسو به چېرته بیا دوباره یو مرکه وکړم، او ډېرې تاسو ډېرې رخونه پاتې شوې زنانو د حقوق په حوالې سره که موږ خبره کوو، ای کتاب سره په دغه باندې تاسو په دغه کتاب غږ کې کوم د کتابونو آډیو شکل دی، دا څنګه پښتنو ته څومره ګټې تر رسولی شي، بیا ټیکنالوژي ډیجیټل استعمال په کې څومره زیات مهم دی زنانو د زده کړو په حوالې سره. انشاءالله که خیر یو بله مرکه به هم درسره کوم. د نن ورځ لپاره ډېره مننه چې
هیله کوم له تاسو نه مننه. نو زه مو په خدمت کې یم.
ډېره مننه ګرانو حضوردونکو، همدې زموږ پروګرام وخت سره رسیږي چې نه هیڅ سهر تاسو نه اجازه غواړم، خو وخت نه درته غواړم، خپل وینم تاسو.
یو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.